د ډیوټي یو ساته خبري خبرونه کې د سرټیکی د لاهور تر هغه ریزد عدالت د مئی نهمې نیټې په دریو مقدمو کې عمران خان ته قبل از گرفتاری ضمانت ورکړې. بلخوا پولیسو په لاهور کې د عمران خان د کور تلاشي اخیستې. د پښتونخوا په ټانګ سیمه کې یو وار بیا د وسلوالو او پولیسو ترمنځ د ډزو پیښه رامنځته شوې چې پکې د پولیسو تر مخه یو تن مړ او د دوو پولیسو په ګډون شل تنه نور ژوبل شوي. د ډالر په مقابل د روپۍ ارزښت په راټیټېدو د یو شمېر نورو توکو تر څنګ دارو درمل هم انتهایی ګران شوي او د پښتونخوا کاروبار کوونکي وایي یو شمېر زیات کاریدونکي دارو له مارکېټه ختم شوي. او په جاپان کې د وشتمنو هیوادونو غونډه پیل شوې چې پکې به په روس او د هغوی په ملاتړو هیوادونو د اوکراین جګړې پر سر فشار نور سوا کیږي. قدرمنو اوریدونکو د دې تر څنګ به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورې موږ سره اوسئ.
ټړي مشي زې مش په کومند او وایس اف امریکا ډیو ټی وی دین د جمعې ورځ د کال 2023 مې د میاشتې 19 نیټه ده. دا و پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډي سي کې د ګرمې یو بجه ده. قدرمن اوردونکو راځو د نن ورځې مهم خبر په لوتا. د بلوچستان په جوب خار کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق باندې ځانمرګ بریده شوی دی. د په دغه پیخه کې بچوي خو یو تن په دغه پیخه کې مړ شوی او نور جوبل دی. په دغه حق باندې د بلوچستان سرخار کوټه څخه څېړنکار جلال نورزی صاحب د وخت مو سره ملګری دی. تفصیل لغې نه اخلو. نورزی صاحب ستړي مو شي
په خیر اوسه تاسو
خیریتونه مننه ستاسو. نورزی صاحب د دغه پیخه که دغه راته وایي چې دا وخت تازه حالات څه دي دغه پیخه کې سراج الحق سے بو داغي سره موجود په قافله کې کسان هغي سہالت ته او د پیخه په حق باندې حکومتي چارواکي څوي.
بالکل دا خنن د جماعت اسلامي د سراج الحق په بلوچستان د جوب کې او جلسه و. نو د کوټ سره د خپل ملګرو سره ولاړی جوب ته او بیا د جوب سره د 12 کیلومتر د شار سره د باندې دلته د په استقبال کې ګاډیانې ولاړې. نو د قانواي د قافلې په شکل کې واخ روان شو. چې په دغه دوران کې 14 نو وسو او دغه ته د خودکش تر اوسه پورې خودکش نمبر کول سوې دي او چارواکي دغه وایي چې د ډیټونیټر د خودکش جاکټ دغه پټاو شو او دغه چې د اسپارکو کرنٹ د مخ ته پاس نسو. نو دغه وجه و چې ډیر زیات تاوان ونسو او په دغه د مارکه کې په دغه 14 کې 15 کشپش کسه تنه چې هغه د جمعه اسلامي کارکونانو چې د سراج الحق په استقبال کې دغه زخمیان سوي دي او د امر دغه سړی دی چې دغه بارودو دغه جاکټ په ځان تړلی وو. او بیا دغه د جوب سیمه دغه شپونه د ټول بلوچستان ایالت د ټول حساسه دی د خپل دغه په حیثیت په خپل کوم د سکیورټي حالات او ستراتیژیک چې د کمپوزیشن دی. او بیا دغه جوب دا هم په ماضي کې هم ډیر حساس اوسېدلې دي. دغه جوب کې ډیر کاروایان دي له مخه هم سوي دي په دې کې د طریقي طالبان پاکستان ډیر غټ
نورزی صاحب سراج الحق صاحب په خپل باندې هم د یو اسلامي ډلې سره تعلق ساتي. ستاسو په خیال دغه برید په شا د چا لاس کې دی شي یو بل دا چې تر اوسه کوم ډلې هم دغه ذمہواری خسته په غاړه
زما په خیال سره خو داسي او معروف معنا باندې چا د دې ذمہواری نه ده اخیسته. او بیا دا چې موږ د اسلامي ډلې په والا خبرو خو د دې لمخه په دغه کوټه شهر کې په مولانا فضل الرحمن باندې هم دا 14 سوي ده. بیا په مولانا غفور هدري باندې په مستون کې وسو او په کلات مستون کې وسو او دغه رنګ په مولانا شیرانی باندې په پښین کې وسو خپل په قاضي حسین احمد باندې په دغه فاټا کې چې د جمع اسلامي امیر نو په باندې هم دا 14 سوي. او بیا اوس دغه چې کوم صورتحال دی په دې کې ډیر بدلون راغلی دی. یعنی تاسو ګورئ چې دا تم په افغانستان کې داعش نامي ګوند چې دی هغه ګرو دا د افغان حکومت د طالبان د حکومت په خلاف باندې عملیات کوي. او بیا دا یو صورتحال دا چینج شو. او بیا خپل جمع اسلامي د دې لمخه د سواد کې چې کوم د سکیورټي فورسز یا د دې اپریشن چې دا یو ځای یو आवाज پورته شو. او بیا چې دا کله د عملیات شروع شو د ټي ټي پی د تحریک طالبان پاکستان په دې باندې بیا ډېر لوی مظاهره وسو په خپل ډېر مهم رول جمع اسلامي درلود. مشتاق احمد خان سېنټر چې دا ګوند دی د په دغه شریکو بیا د
نورزی صاحب د مولانا هدایت الرحمن چې د جماعت اسلامي ګوند غړې دی او بلوچستان کو حق دو فکر کوم دا غی د تحریک نوم دی چې غی دغلته کې په احتجاجي مظاهره بوخ دی د 13 میاشتو راهسي. سراج الله صاحب هم په دغه مظاهره کې د ګډون لپاره ور روان وو او کنه د دوی سره بل مظاهره و دغلته چې دا پیخي سره مخ شه؟
نه دا دا چونکی حق دو تحریک چې دی هغه په جنوب کې په گوادر کې دی. گوادر چې کوم د سمندري علاقه ده ضلع د بلوچستان اک دو تحریک بنیادی طور باندې د اغال ضلع او اس پاس د تربت وغیرہ او دغه سره تعلق لري، جبکې دا په شمال کې جوب علاقه ده او جوب الته د اسماعیل خان سره نشته دي. بیا برته د وانا سره هم د فاتا د وانا سابقه فاتا د وانا سره هم د سرحد لګیږي د پوله لګیږي. نو دا 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 14 خو تر اوسه خو چات دی باک یو څه معروف طور لکه ما چې ول چا ځموري نه ده قبل کړي، لیکن یقیني طور دا هغه کوټونه دي چې دغه پر خلاف باندې چې د دې لمخه جمع اسلامي او بیا خپل د سوات او بیا د غرنګ د فاتاو د خبر په شرفه خلکو چې دغه احتجاج کوي چې بیرته طالبان دلته اکټیو کیږي، طالبان بیرته فعالیت شروع کوي، عملیات شروع کوي او بیا د غرنګ د پاکستان په سکیورټي ادارو باندې هم دی نیو کې کولې. نو په دې تیر ګډون کې هم جمع اسلامي ګډون درلود، د خلکو سره د سوات د خلکو د عوامو په ملګرتیا دی ور سره ملګری او بیا خپل جمع اسلامي په خپل پلیټ فارم باندې هم په دغه عنوان سره په سوات کې احتجاج کړو مظاهره کړو. نو اوس دا چې کوم ما خبر وکړل دا عنوانات چې دي دا اوس تیر سو، اوس مثال هغه د عالم څوک دا وایي چې چونکی دا مذهبي دي هغه مذهبي دي، زما په خیال سردار نه ده، ولی اوس د دې سره خپل بیا ټي ټي پی هغه خپل هم په پاکستان کې خپل د څه عملیات روخ چنج کړی دی. هغه په ډیر بده کې تر اتل وسه دی دا کوشش کوي چې فورسز د پاکستان چې کوم سکیورټي فورسز دي دا نشانه جوړ کړي.
ډیر مننه جلال نورزی صاحب تاسو ډیر مننه د وخت را کولو.
مهرباني.
قدر من اردوونکو اوس هم زو اس اسلام آباد ته په اسلام آباد کې لړی و خبريال الیاس خان صاحب د وخت موږ سره ملګری دی. د لاهور ترخه غری ضد عدالت د مئی 9 منټې په دریو مقدمو کې قبل از گرفتاری ضمانت د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته ورکړی دی. بلخوا پولیسو په لاهور کې د عمران خان د کور تلاشي هم اخیستې ده او د عمران خان څخه داسې هم خبرونه دي چې کوم په 9 مئی باندې په احتجاجي مظاهرو کې په پوځي تنصیباتو حملو کې ککړو د هغې کسانو په هرست هم هغې ته ورکړی شوی. په دغه باندې د پوره تفصیل لپاره ځو اسلام آباد ته الیاس خان صاحب موږ سره ملګری دی. الیاس خان صاحب ستړي مشي
ډېر مننه اشفاق صاحب خوشاله اوسې.
مننه الیاس خان صاحب که دغه تازه پرمختیا او په حق لبانې زمونږ اوریدونکو خبر کړي.
جی اشفاق صاحب د ابل اور راسي چې کوم د پنجاب حکومت دغه داوا کړی و چې د کور کمانډر کور جنا هاوس او دغه نور ودانو باندې کې ککړ خلک تر دیر شونه سرویخت و پوری تراغر پا زمان پر عمران خان پا خور که موجود دی او داغه یو ڈیڈلائن پر ان بیا ختم هم شو. داغه نرس تو نن یو ٹیم جوڑ شو ده کمیشنر لاہور پا مشرعی که اگر عمران خان سر آغوی ملاقات هم اکرو خو داغه تلاشی تر دی دم پوری ده زن خکار دا ولی چه کم کسانو فیرست عمران خان تا داغه حکومتی ٹیم ورکڑه ده. عمران خان و تا داغه ویدی دی چه دا خلق دل تک نشته ده سره دلته کې صرف پل سیکیورټی موجود ده او که د ده کور تلاشي اخلي هغې ته د صرف څلور پولیس افسران راشي چې ورسره زنانه پولیس والا کوم وي ولی چې زمونږ په ضلعي انتظامیې باندې دا باور نشته وړاندې چې په زمان پارک باندې دوی کوم دغه چاپه واخلي وه. نو هغې کې دلته کې ځان سره وسله راوړې وه بیا وی چې دا وسله مونږ د دلته نه وموندله. نو دغه چې کوم د حکومت دغه دریزو چې مونږ به دغه تکې یو تلاشي خلند زمان پارک یا دوباره په چاپو وکړو هغه تر دې دمه پورې په دې کې نه ده کامیاب شوی. او عمران خان دغه بنا ده چې عدالت پر دې فیصله کوي چې آیا څومره کسان دي پولیس دې د زمان پارک تلاشي واخلي.
الیاس خان صاحب عمران خان ته نن چې کوم دین او د لاهور یو عدالت په دریو مقدمو کې د نهم مئی په پیښو کې قبل از گرفتاری ضمانت هم ورکړی دی، دا په حق لبانې کې زموږ اوریدونکو ته وایي.
جی اشفاق صاحب، دا یو شمیر مقدمه د نهم مئی نه پس هم په عمران خان باندې درج کړی شوی دی چې په هغه کې ترهګرۍ ضد کړولو شامل دي. خو نن چې د لاهور ترهګرۍ ضد عدالت کم دغه ضمانت ته ورکړی دی، نو داسې اسلام آباد های کورټ هم دته تر د مئی تر یو دیرشمې نیټې پورې دغه ضمانت ورکړی دی چې د دې نه وړاندې به دې داسې قسمه مقدمو کې نه گرفتارول کیږي. دا غیر رسته به بیا دغه فیصله عدالتونه کوي چې آیا دې اونیسی او کنه.
الیاس خان صاحب، د حکومت لخوا چې کوم پهرست د کسانو یا د نمونو ورکړی شوی د عمران خان ته یا د هغه ګوند ته، په دغه باندې د دوی کوم خبرګون راغلی دی او که دغه مطالبه یا د هغه غوښتنه دغه پهرست کې ونه منل شي، نو حکومت څه ویلی دی چې څه به کوي؟
دې کې نن چې کوم دغه خبرې اترې شوې دي، دا غي نه رسته بیا عمران خان یو مطبوعاتي غونډه ته وینا کړې ده او داغه دغه ویناوا چې کوم فیرس د تور کړې شو او هغه مطلوب کسان دلته کې نشته. د مطلوب ټکی په معنا کې دا وایي چې په دې موقع خو حکومت ته ټوله پی ټی آی مطلوب ده، تر دې د زموږ اولین زر کسان دوی نیولې دي او هغه عدالتونو ته نه وړاندې کولې شي. خو چې څنګه دغه د پنجاب نگران د اطلاعاتو وزیر دغه دعوا کړې وه چې راتلونکي سلیر ساته کې به دوی دغه ریډ یا چاپو وخي د عمران خان په کور باندې، او تر دې دمه پورې د پنجاب نگران حکومت دغه ته اخیری شکل نه دی ورکړې. که څه هم حکومتي ټیم خپل رپورټ د پنجاب نگران اعلی وزیر ته ورکړې دی او هغه صرف دومره وخت ویلي دي چې عمران خان دې د خپل کور نه دغه تجاوزات لري کی څنګه چې دموږ سره ژمنه کړې وه، دا غیر نه رسته به مونږ د دې کور نه ګیر چاپېره چې کوم پولیس والے دي یا د غلارې باندې کړې دي دغه به مونږ کولا وو.
ډیر مننه الیاس خان صاحب. تاسو
مننه.
قدر من اردن کو اس هم زو د یو مرکی په لوتا د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان وای چې د پوزي مشر سره یې هیڅ لنج نشته، خو د پوز مشر غواړي چې عمران خان حکومت ته اون رسی. د نوموړي سره دغه مرکه د وایس اف امریکا اردو څنګه په اسلام آباد کې مشر سره زمان کړی دا چې تفصیل یې تاسو ته زمونږ همکار بختور شاو وړاندې کړي.
په لاهور کې دا وخت ستاسو په کور کې سره وان دی او ستاسو اندیشنې څه دي چې په راتلونکي سلر وساتو کې څه کېدای شي؟
په راتلونکو سلر شتو ساتو کې به څه کېږي؟ زه نه یم خبر، خو تیره شپه حکومت ته منصوبې لاندې زما په کور په ګڼ شمیر کې پولیس راواچول. هغوی زما د کور نه ګیره واچوله او زما کور ته ټولې لارې وتړلې، او د هغوی منصوبه دا وه چې سلويخ تر هغه داسې ښکار کړی چې لکه زما د کور نه نیولې وي او د شوی ټول تشدد پړه په ما راواچوي. خو ما د خپل کور ټول دروازې میډیا ته پرانستې چې دنیا ته وخی دلته هیڅ تر هغه نه دی پټ.
تاسو او ستاسو پاچای نورو مشرانو بیا بیا دا ویل دي که تاسو ونیول سوی نو تشدد بکیږي. ستاسو د پاچای په لویانو هم داسې درکې ورکړي دي چې عمران خان دا وی سره کار شته. آیا تاسو یا ستاسو د پاچای مشران ستاسو د نیولو وروسته د راپارېدلو تشدد ذمہواری مني؟
ابسولوټلی نات، اند د ریزن از وری سیمپل.
نه بیخینا، او د دې وساده وجه ده منګه چې کله هم د مظاهرو غک کړي منګه د پرم نه مظاهرو غک کړي وي. زما په سیاست کې وښت کاله وشو، او بل دا چې مظاهره زمنګ آئینی حق ده. منګه د آئین دننه د پرم نه مظاهرو غک کو. که زه وجل شوی وي نو بیا د تشدد امکان وو، خدا سي نه دي شوی. کله چې ز پوز په زور اوچت کړم چې سپریم کورټ ورته یو غیر قانوني گرفتاری وای، نو دا غي په خبرګون کې به زما په لویان ضرور راوتل. خو زما مخالفینو دغه تشدد زمنګ په ضد یو بانه جوړول غوښتل. منګه دا ثابتولې شو منګه سره ټول ثبوتونه دي چې په لاور کې د کور کمانډر کورته چا ور ورچولې وو.
تاسو لتیرو سو ونی راهیسه د فوس په مشر تورونه لګوي او دا غنوم جرنل عاصم منیر بیا بیا یادوي. خو کلم چې تاسو په حکومت کې وي او د فوس نوم به تاسو مخالفینو اخستو نو تاسو به هغه ته غداران ویل. وس تاسو په فوس تورونه تاسو د مخالفینو څخه څنګه بدل دی؟
زما او د هغه په تنقید کې فرق دی. تاسو دې ته په یو تناظر کې وګورئ. نواز شریف او دا غلور په پوزي مشر تور لګاوه چې د د په مجرم ثابتولو کې لاس لره. خداغه په زد دوه کال مقدمه چلیدلې و او تحقیقاتي کمیټه هم جوړه شوې و چې هغه مجرم ثابت کړو. خو هغه به د خپل جرم تور په پوز او ججان ورچو. نو ما به ځکه مخالفت کوم. خو نن زه ولې د پوزي مشر نوم اخلم؟ ځکه چې زه پوز د های کورټ د هاتې نه نیولې و
انسايد د های کورټ پریسنس بای دی آرمی.
تاسو د فوزي مشر سره تعلقات خراب دي.
آی هاف نو پرابلم، آی نیور هاد ا پرابلم وذ دی آرمی چی.
زما د پوز د مشر سره هیڅ لانجه نشتا او نه مور سره وړاندې سره لانجه وا. هغه ته زمانه مسله ده. وړاندې هم سوسو زله هغه ما پسې خبرې کړې دي چې سمې نه وي. ما هغه سره د خپلې خبرې د سپیناوي هڅه کړې چې مسله ور سره هوا رکړم.
The problem is from his side, it's not from my side.
خو زه بیا وایم مسله زماره طرف نه ده، مسله د فوز د مشر د اړخ نه ده. نه پوهیږم چې داغه پزړه کې څه دي چې هغه وایي که هر څه کیږي خو عمران خان برانه واک ته نه رسی.
What happens, Imran Khan should not come to power.
Former Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, thank you very much for speaking with Voice of America.
Thank you. Thank you.
د ډیو ټی وی خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سی نه واګی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو شمیر پلویان د مئی چې کومه نهمه نیټه د هغې د پیخي په تړاو باندې د هغوی نیول د پولیس لخوا شروع شوې دي او د تحریک انصاف ګوند یو شمیر کسانو یا د ګوند غړو د خپل ګوند څخه د وټلو هم اعلانات کړی دي. د دې ګوند راتلونکي په اړه باندې یو شمیر پوښتنې راپورته شوې دي او څېړونکو وایي چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د جوړېدو او ماتېدو خبرې نوې نه دي، ځکه استابلیشمنت نه غواړي چې یو سیاسي ګوند په بشپړ توګه باندې واکمن شي. په دغه باندې نور تفصیل د ډیو خبريال اورنګزیب خان د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
نه مې د تشدد دک مزایرو کې لاهور پور کمانډر په کور د پوز په هډ کوارټر او نور مهمو حکومتي او پوزي ودانو بریدونو په اسکان سنمته کمیټې د پیښو کې کړه تړاو پر سي پوزي عدالتونو کې مقدمه منځوري ورکړې ده او د نه پس یو شمېر خلکو پاکستان تر کې انصاف ته پرې خدو اعلان کړی دی. څېړونکي وایي پاکستان کې اکثر لا خلک ذاتی ګټو لپاره یو سیاسي ګوند کې شمولیت کوي او دوی هیڅ نظریه نوي.
پاکستان کې نظریاتي سیاست نشته، پاور پالیټکس دی. کم چې دلته کې مقتدر قوتونه دي هغه ټول عمر نظریاتي سیاست لا مقنه د ورکړې بلکې سپرس کړې دي او د هغې نم غټه د بدقسمتۍ خبره دا ده چې امریکای او مغربي قوتونه هم دلته کې د نظریاتي سیاست حوصله افزایی نه ده کړې او چې مقره غلې ده نفوجي ډکټیټرانو سره هم ملګرتیا کړې ده.
پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونو بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره سره د بخښنې نړیوال ادارې یا امنستي انټرنیشنل هم عادي خلکو پر ضد پوځي عدالتونو کې مقدمه چلولو باندې اندېښنې څرګند کړې دي. راپورونه وایي تر اوسه پورې پاکستان تر کې انصاف سره تړاو لرونکو درې نیم زره پورې تنان نیول شوي دي او په یو شمېر مقدمه هم جوړې کړې شوي دي. پاکستان کې آیا دا به ډومبه زلوي چې یو سیاسي ګوند پر ضد دومره لویه کچه کاروي شوي وي؟
اگر چې د بیټي مبارک دا ویلي چې دا اصل طاقت دې د عمران خان په ذات کې خو د پټه نه خلق وتلو نتیجه به سي د وخت موږ نه شو ویل خو پټه نه خلق وتلو نه به ګروپونه جوړېدل د پاکستان د سیاست یو عام روش دی کوم چې خنه دی خو شته سي.
پاکستان کې بظاهر پوزو حکومت پاکستان تحریک انصاف پر ضد په لویه کچه کاروي پیل کړې دي، خو بلخوا عدالتونو لخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر او یو شمېر نورو مهمو مشرانو ضمانتونه هم روان دي او د عدلي د کردار پر ضد اعترافي حکومت د سپریم کورټ مخامخ وړاندې احتجاج هم کړی وو. بلخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ټویټر ویلي دي چې د دوی ګوند د سخت فشار نه پس چا چې پرېښې دی هغوی سره دی همدردي لري. او څوک چې دومره فشار نه پس هم پاکستان ته د انصاف سره ولاړ دي هغه ته دوی سلام وړاندې کوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لویانو د نیولو دغه لړۍ روانه ده او په دغه کې خزینه کارکونکي او د کورنۍ غړي هم د پولیسو لخوا پورته کړی شوی دی. د پولیسو لخوا د خزو یا د کورنۍ د غړو پورته کولو خبره کې یو خوا د حیرانتیا خبره ده، نو دغه نه زیاته د خطرې خبره ده چې په دغه د خزو د حقونو لپاره غږ پورته کونکي د بشري حقونو لپاره غږ پورته کونکي هم خاموش دي. د ډیو خبریاله سادیا قاسم شاه په دغه د پیښور نه تاسو ته تفصيلي راپور وړاندې کړي.
کسه کال اتم مارچ باندې په اورت مارچ کې ګډون کوونکی خزو فعالانو باندې شوی تشدد باندې سیاسي کارکونکو کې خزي خاموش وي او اوسنی صورتحال کې هم دغه رنګ د یو ګوند سیاسي کارکونانو باندې احتجاجونو کې شرکت کولو لوبجې تشدد او گرفتارو باندې د خزو حقوقو فعالان هم چپتي خو فعالان وای دا رویه او دا تفرقه به د خزو سیاسي او جمهوری ادارو کې شمولیت او حقوقو ته نقصان رسوي.
نو داسې حالات وي نو دا خو بیا داسې کیږي چې هر څوک هر خزوي چې دا زما کار نشته دی کې او دې کې کار زما نشته اوس تاسو له پته ډېر مشکل سره د پارلیمنت کې لک سیټونه زیات شو. نو داسې حالات وي چې خزو سره داسې تشدد کیږي هراس کیږي نو څوک به راضي سیاست کې بیا څوک ناراضي زمون ټول لا یو ځکه یو आवाज چتکولو ډیر زیات ضروری ده چې دا خلل شوی دی دا پارټي بیس باندې ما کوي چې دا عمران خان پارټي دا نون لیگ دا مریم دا مریم پسې څه خبره کې اغه هم بد خبره وي.
پرستو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نیول کېدو وروسته د ملک غټ خارونو کې د دغه ګوند له طرفه شوی احتجاجونو کې خزي کارکونان گرفتار شوی او د سر سیاست مدارانو کورونو باندې شوی چاپو کې د هغوی د کور خزو مشرانو سره د پولیس بدسلوکي په حق له ویډیوز هم په سوشل میډیا خپور شوی او داسې خزو ته خپل قانوني د دفاع حق نه ورکولو پر ضد ډیر کم خزو سیاسي فعالانو اوازونه راپورته کړي.
دا ډیره سنسټیو خبره ده د خزه ذات پکې انوالو دي بیا به ویم چې ډیر سپریشن نظام غو سوسایټي کې اولډی ډیره کم خزه دي په دې سوسایټي کې چې هغه په سیاست کې یو ووکل کردار ادا کوي یا په میدان کار کوي. نو د دې بد واقعیات او نفس خو زما خیال چې بیا به ډیره کم خیان درازي او بالکل خاموشي ده ته ډیر خلک ځانته هیومن رائټس ډیفندرز وي یا ټرو پولیټیکل او ډیموکراټس وي اکټیویسټس وي د اغویدم ات لیست یو ټویټ خو ایکسپیکټ کو
سیاسي فعالان وای د وړاندې نه سیاست کې ډېر کمی خزې دي ځکه په کا دا ټول خزې فعالان د سیاسي تړون مبرره د خزو پر ضد هر قسمه غیر قانوني عمل پر ضد یو اواز شي. کنن دا سلوک ته یو ګوند خزې سره کیږي نو سبا د بل ګوند خزو سره هم داسې سلوک کیږي شي او څوک به د اواز پورته کولو لا پاتې نه وي. کیمرامن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه VOA دیوا پیښور.
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه تاسو نیخ په نیغه د واشنگتن ډی سی نه اوري او ګوري. په پاکستان کې د ډالر په مقابل د روپی د بی قدر کېدو سره ک یو خواته ګرانی سی واشویل شي واشه شوی دان بل خواته د درو بای هم سی واشوی دي دغه درو درملو د بای سی واکېدو سره سمزنه داسې خبرونه هم دي چې د ژوند ژغورون کې مهمه دوا یعنی د مارکیټ څخه غایب شوې دي. د ډیو خبريال ریاض احسان محمد خان په دغې باندې نور تفصيل تاسو ته وړاندې کړي.
د ډالر په مقابله کې د روپۍ پرېوتې ارزښت چې د وړاندې د درملو په بایو اغیز ورزولې او د اخیری دریو کلونو د درملو بای د ورزو او میاش په حساب په پورته ختلې دي. خو د درملو تجارت کوونکو د خیبر پختونخوا اتحادیه تر مخه اوس د درملو د خام توکي په ګرانیدو سره زیاتره هغه دوايانې چې د جوان د ژغورنې لپاره کارول کیږي د درملو په بازار کې کمښت هم غله.
انتگرال گولی دی پروتوڈین 25 75 دی دا داسې دوایانی دی چې دا د هر مریض ضرورت دی او دا دی وخت کې د 200 روپو ډبې چې کم دی اپ 3000 روپے نه ملاویږي. یقینا دا ډالر چې بر رواني او دا چې گرانی کی دی سره دوی چې دا دویم خپل حد کراس کوي او سیوا گرانی کی داروګان
د اقتصاد پر وتی وزه چې زیاتره ولس د بیروزګارۍ سره مخ کړي په داسې کې د بیوزله کورنیو د پاره د دورملو اغستل هم ډیر ګران شوې دي ځکه چې د ژوند ژغورونکو زیاتره دورملو بیا کې 15 سلنه زیاتواله هم لیدل شوی.
نه دا هو د غریب سړي د برداشت نه بار خبره دا به ما مخ یغه سره دا دوی ما به د میاشت یغه سره دا دوی زما کېدل او اتل سور وو او اوس دا اپتی دوی دا دو نیم زر روپۍ دادی او سه تقریبا د 200 روپۍ زما کور کې نور بل دوی پرته دا نو هغه د 200 والا چې واغه ما په 200 روپۍ یغه سره او دا چې ودا په تل دا چې دا ولنه ساتل سور کېدل او په 400 روپۍ به کېدل اوس دا په 2500 روپۍ
ایماکسل، امپسیلین، سیفلو، سپیرین، انسولین، سیپروفلاکس او داسی یو شمیر نور چه دا جوان غورنی درمل دی او زیاد شمیره ناروغانی دا روزانه دا پارا کروی. خو دا درملو تجارت کون که تیادیه ترمخه دا دی درملو پا بایو که بیا یوازی اخیری شلو رزو که تر سلیخت فیصد زیادواله را غلی.
داسې مریضان راشي چې هغه فریاد کوي داسې مریضان راشي چې هغه د کور سره سامان خرڅ کړی وي څومره چې دا زمونږ د هلی ایریاز مریضان راځي د میرلی د میرانشاه د غزینو نه دغه خلک دغه ته به په مسافرخانو کې شکم دی ډیروي او هغه نه بعد چې هغه دلته راځي نو هغه مونږ ته دا حلفن وي چې مونږ خپل ساروی خرڅ کړو مونږ دا خرڅ کړو د دغه دوایانو لپاره.
د درملو د بایو او معیار د سارنې حکومتي ادارې ډریپ تر مخه د دوایانو د ذخیره کولو او یا په خپل خوخه بیا زیاتونکو پر ضد ګامونه اخلي. په پاکستان کې چې نه یوازې د بهر هیوادونو څخه واردونکي درمل بایي اوچتی شوې دي بلکې د هیواد دننه جوړ شوې دوایانو بایي هم بې قابو شوې دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدر من اردوونکو اوس هم ستاسو پام را ګرځو د بل مهم خبر په لوتا د نړۍ یو درزن غریب یا بې وزله هیوادونه چې د اقتصادي بې‌ثباتۍ سره مخ دي او په سلګونو ارب ډالرو د بهرنیو قرضو د بوج لاندې سقوط کوي په دوی کې ډیر د نړۍ تر ټولو لوی او نه بخونکي هیواد چین قرضداري دي. دغه خبره اسوسییټډ پریس خبری ادارې په خپل یو څېړنیز راپور کې کړي. په دغه اړه باندې زموږ همکار محمد اکرام دا وخت موږ سره سټوډیو کې موجود دی او تر کله کې محمد اکرام سړي مشي
مننه
اکرام. محمد اکرام، چین کوم ملکونو ته دا قرضې ورکړي او پاکستان ته څومره قرض ورکړي؟
د کې ډېر ملکونه شامل دي. پاکستان خو یوازینه چونکه یو ګاونډي ملک هم دی نو پاکستان ته هم قرض ورکړي. د باول د پاکستان دا غینه کوم شروع کوم نو پاکستان په دې کې چین او د چین چې کوم کمرشل بینکونه دي پاکستان ته تقریبا 100 ارب ډالر قرضې دا چټولي بهرنی قرضې په دې کې 30% دا د چین دي. نو او دا د ایم ایف چې کوم شمیره دا غي مطابق دی غینه ما دا ټول ډیټیل زراغ سړي په دې کې زیاتره د سی پیک چې کوم منسوبي لري دا غي لاندې پاکستان ته پیسې ورکړل کیږي. نور چې کوم ملکونه دي نو دا د امریکای اسوسییټډ پریس خبری ادارې یو ډیر تفصيلي ریپورت هغه خبر کړل دی. په دې کې په دې ملکونو کې زامبیا، لاوس، کینیا، پاکستان، سریلانکا، انډونیشیا دا ټول ملکونه یاد کړی شوی دي او دا هغه ملکونه دي چې دوی ته د پیسو ضرورت وو، ډېر پیسې دغه ملکونو دا اخیستې دي او په دې کې دا سړي چې ځینې ملکونو چې کم پیسې اخیستې دي نه اغي دومره آمدن نه پیدا کوي چې څومره قرضې اخیستلې دي. نو دا اغي لپاره اوس دا پیسې واپس کول په دې باندې ډېر پختنی را اوچتیږي.
محمد اکرام، په دې کې دا خبر هم کې چې دا کې چې کم د چین قرضه خستون کې هوادونه دی په دې کې ځنې د ډیفالت کېدو یا د دیوالیه کېدو سره مخکیدون کې دي. د دې قرضو شرطونه څومره ښکار دي او د دې قرضونو واپس کول څومره اسان دي؟
یو ملک سریلانکا دی هغه د ټولو خلکو په وړاندې چې هغه ډیفالت شوی دی، او ډیفالت به موږ خپل اوریدونکو ته یو ځل بیا ووایو چې کله د یو ملک نه چا قرض اخیستی وي او د هغې قرض یو قسط هم ته په خپل وخت باندې ورنه کې دې ته ډیفالت وایي. یعنی خپل قرض د قرض سود او د هغې چې کم پرنسپل اماؤنٹ دی، پرنسپل اماؤنٹ مطلب چې کم قرض د اصلي قرض یو برخه او ورسره سود ته په خپل وخت ورنه کینو دی ته ډیفالت وي. د ډیفالت به ډېر لوی مسلې داري چې هغه ستا کریډیټ ریټینګ را پریوزي، تا ته به قرضې ملاوي یا هغه په ډیرو شرطونو ملاويږي، ستا ملک ته انویسټرز ناراضي. نو دغه د ډیرو ملکونو سره دغه لوی مسله ده. په دې کې یو خدای چې ردی چې کم شرطونه دی هغه ښکار نه دی، او دا خبره هغه وخت نور واضح شول چې د امریکای ځنې ادارې دی پاغه کې خاص کر بریډ پارکس د اډ ډیټا د ویلیام اینڈ میری یونیورسټي د دا اغي چې کله تحقیق شروع کړ پاغه کې ډیره داسې پتو لګیدل چې ډیره قرضې په بوکس یعنی یو ريجستر به ورته مونږ وي چې دا پاغه کې نوې ښکاره. نو هغه ريجستر کې چې هر ټوله قرضې ښکاره وي نو هغه پتو لګی چې په دې ملک باندې څومره قرضې دي، دغه قرضې په بوکس کې نوې نو هغه نور مخکاره شولې چې خاط دلته قرضې دي. بیا په دې کې ځنې داسري چې چین په د هغه اسکرو ورته وي څنګه چې دلته په کورونو کې اسکرو وي، په هغه کې په ګارانټي کې بیس پیسې به تک دي. نو ځنې خلکو ځنې ملکونو په کې خپل فارن ریزروس یا بهرنی زر مبادله کې چې کوم ډالر پرتی وي هغه په ګارانټي کې خپ دی وي. نو چې کلم چین پیسې اخستل غواړي نو هغه بیا اول به هغه ته هغه پیسې ملاويږي، خاص کر فارن ریزروس. نو د هغې په وجه باندې دا ډېر ملکونه داسري چې چونکې د حالات په دې دوه درو کالو کې ځکه خراب شول چې د یوکرين جنگ د وجه د تیلو بای ډېر زیاتې بره شولې، ګرانی په ځینو ملکونو کې 50% هم سی واشو ده، دغه ملکونه ته دا پیسې واپس کول دا اوس یو ډېر ګران کار دی. او چین ځکه چې هر یو ملک پیسې ورکی قرض نو ډېر په ګرانه باندې هغه پیسې معاف کړي. IMF ځینې ملکونه داسري چې هغه کوي، خو چین لا دغه ځای ته نه رسیدلې چې ګنې قرضې معاف کړي، او دا داسې ډېر ګران ښکاري چې ګنې چین دا قرضې معاف کړي. نو د دې د وجه دا مسله نور هم سی واکېدو باندې ده.
اکرام، په چین باندې غربي نړۍ لخوا نیوکی کیږي په دغه قرضو ورکولو چې ګینه دا یو ټریپ دی، دا یو جال دی چې په دې کې دغه ملکونه دی راګیرول غواړي. سریلانکا یې تاسو ښکارا مثال د دې په اړه باندې چین بیا خپل دی پات څنګه کوي؟ چین څه ویلی؟
چین هغه په خپل وای چې دا یو خو دغه چې کوم الزامونه دي تورونه دي غیرت کړی دي. بل چین دا وای اولی IMF ته ویلی، IMF او ورلد بانک ته وای چې ها تاسو مونږ ته وای چې قرضې معاف کړئ، خو تاسو په خپل باندې قرضې تاسو اول معاف کړئ. نو دا یو غټه پوښتنه ده، خو بیا به مونږ اوریدونکو ته دا موایو چې د IMF یا د ورلد بانک چې کوم قرضې دي د هغه شرطونه لګ ډیر ښکاروي، د چین د هغه هغه مرخ کار نه دي. د IMF چې کوم قرضې دي د هغه د سود شرع هغه د نورو ملکونو نه اخستونکو قرضو په نسبت ډیر کم وي، د 1.2% پورې وي، کوم چې ډیر زیاده کم نه دي. د وجه څخه تاسو کوری پاکستان اول کوشش کوي چې د IMF نه قرض واخلي، ډیر کم قرض شو د سود شرع. د دې نه علاوه IMF بعد وخت دا می چې تا ته ری سټراکچر کی چې 15 کال کې درنه غواړي چې 15 کال پورې شي بیر سره نه بیرته هغه موده سی واکی یاد ترته پکې راوړي. د چین هغه کې داسې دونه لا پتن لګي شرطونه هغه شان ښکار نه دي. د دې نه علاوه لکه لند مثال دا دی چې سعودي عرب پاکستان ته اوس کوم قرض ورکړی دا نو د هغه د سود شر 0% ده، خو د چین د دې ښکار پتن لګي چې کده 0% 15% ځنې شرطونه دي نه دي ښکار. نو په دې وجه په هغه باندې ډېر پوښتنه راپورته کیږي، خو چین وي چې زمونږ هر څه ترانسپیرنت دي، مونږ پیسې ورکړي دغه ملکونه د هغه په مشکل وخت کې پکار وي. او یو اخیری خبره کیزه دا کوم چې دا قرضونه په یو اکثر په داسې وختونو کې غسل شوی دي چې حکومتونو موده ختميږي او هغه بیا هغه خپل هغه چې کوم ملکونه هغه په سیاسي توګه په هغه ځینو کې دا پیسې لګولي چې ځان ته سیاسي ګټه ورسي، نو په اوږده موده کې هغه ملکونو ته تاوان رسي. نو د دې زیات مونږ به دا و چې چین سره سره هغه ملکونه ډیر زمواردي چې دا قرضې غسل دي هغه په صحیح ځینو کې نه دي لګولي او هغه قرضې هغه شان ګټه نه کوي څومره چې هغه غیلو په سود کې پاغي پیسې ورکي.
بالکل، او مې کرام دا مونږ اوریدلې دي چې لکه کمی پیسې په دغه سي قرضونو کې واخستې شي نو داغه په داسې پروژو کې ولګول شي چې دغه پیداوار واپس راوځي او پاغي بن خپل قرضې خلاص کړي، خو دغه واپسی به نه ده شي په دغه جیرو ملکونو کې. ډیر مننه
مې
کرام ساسي، ډیر مننه.
وی او ای ډی
ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
قدرمن اردوونکو د ډیوا خبرونه له هم دوام لري د پښتونخوا په ټانک سیمه کې یو وار بیا د وسلوالو پولیسو ترمنځ انخطا شوې ده چې پکې یو تن مړ او ځای پولیسوای چې د دوو پولیسو په ګډون ترشل پورې کسان په دغه کې جوبل شوې دي نور تفصيل د ډیوا خبريال عدنان بیټنی تاسو په خپل راپور کې وړاندې کړي
د ترانزلی پولیسو په وینا په پولیسو د لاسي بمبرید او د ډزو په تبادله کې یو لاروی وژل شوی او د دوو پولیسو په ګډون تر شلو نه زیات کسان ژوبل شوي دي چې زیاتره دغه ژوبل کسان غریب مزدور خواري کشتي په سمدستي توګه دغه پیښې زمواري چا په غاړه نه ده اخستي خو د ټرانک پولیسو مشر وایي د پولیسو په ډزو یو برید کون کې وژل شوی او د بل برید کون کې د لټون د لپاره عملیات را فان دي
تعقیب دوران کې چې کوم دی نو یو بل راهګر د وکوې نه لري امسبا اغا دهشتګرد وشتلو چې اغا خو بیا شهید شو او دا دهشتګر چې بیا تل نو په یو زیر تعمیر مکان کې اغا پناه واغشتله پولیس اغا ګیر کولتا او تقریبا 15 منټ مقابله شوله اغه مقابله نه بس چکم دینو اغه هم الدا مرشو کوم قبند
ورزل سوی او جو بل قسم په بیړنی حالت کې د زیری مرکزی روختون تولل شوې دي روختون سرواکی وای دوی جو بل قسم راول شوې سی پکشي د دریو حالت مرکو نه فو او هغه ډیره اسماعیل خان سیمه کې روختون ته انتقال کړل شوې د ښورنې اداره وای ډیره اسماعیل خان د ورلو پر مهال په سخت جو بل کسانو کې هی وطن په لار کې ساور کړ د علاقې خلک وای دی پېښه پر ځای هر ورځ زیاته غړو کړې چې ځثره مزدور کاران د خرج لپاره په سبزی او میوه ګاډي لګافي سیمایي سیاسي مشرانو او مدني فعالانو د پېښه کندلې او ویلې چې تر کسان غریب مزدور خواري کشتي چې د ورځې په سر خپل معاش برابر افي
د دوی د مسام څخه کوم د کور پروګرام او کوم د زندګي چال او چلند او د پدغه رړې او پدغه مزدوري باندې وو او د دوی د چوس کوم ادویات او خرچې دي یا نور داسې خرچې دي چې د هغه نشي ادا کولای او وسره د کور د پروګرام چې کوم سیستم او هغه پدغه مزدور او د مزدوري نه دوی د ترو وخت پر مازور شو نما حکومت نه دا اپیل دا موجوده چې کوم حکمرانان دې دغه نامو دا اپیل دا چې دغه کسانو ته دومره معاوضه ورکړي چې تر کومه کومه پر مثال کې دوی د کاروبار لایق نه وي دوی د کور چارې په وچلې
په دې وروستیو کې خبر پښتونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې پولیسو تر هغه غریزو بریدونو لړۍ زیاته چټک شوه خو د دې بریدونو زیاتره ذمہواری تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلواله ډله په غاړه اخلي د روانې میاشتې په پیل کې د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اند سکیورټی سټډیز په نوم غیر دولتي سازمان په خپل راپور کې ویلو چې د اپریل په میاشت کې خیبر پښتونخوا صوبه تر هغه تر ټولو زیاته اغیزمنه کړې ده راپور وايي تر هغه په دې صوبه کې درې ډېر بریدونه کړې چې په شپږ پنځه چلويش کسان وژل شوی او په دغه وژل شوی کسانو کې درويشت امنیتي عسكر ولس تر هغه او پنځه عام وګړي شامل دي عدنان بیٹنای دیفا ټانک
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید اون ویډیو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی ښاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی ښاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا بټن کی ښاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا فرانسي او د خپل پاکي پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پاکي ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ
په جاپان کې د نړۍ د وشتمنه هوادونو سرمشریزه غونډه پیل شوې ده چې په کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي تخصصي بلنه ورکړې شوې ده. په غونډه کې به په روس ته نور بندیزونو ترڅنګ د هغه هوادونو په ضد د ګامونو پورته کولو فیصله کیږي چې د اوکراین په جنگ کې د روس سره مرسته کوي. په دغه نور تفصیل لپاره زو زمونږ همکار نوشروان قلندر پلوته.
د جاپان په هیروشیما ښار کې د نړۍ د وو غټو طاقتونو امریکا، جاپان، جرمني، برتانیا، فرانس، اټلی او کناډا د سرمشریزه درې ورځنۍ غونډه نن د جمعې په ورځ په داسې حال کې پیل شوه چې په وړاندې په اوکرین د روس یرغل او په نړۍ کې د چین زیاتېدونکي اثر غوندې غټ چیلنجونه موجود دي. د امریکا صدر جو بایدن د جاپان وزیر اعظم فومیو کشیدا سره د ملاقات په وخت ویلي د جی 7 ډله ګډ مفادات لري. غونډه کې به د جنگ لپاره د روس مالی صلاحیت مخنیوي خصوصي هدف وي.
موږ د اوکراین د خلکو په شمول چې د خپل خاورې د خپلواکۍ دفاع کوي د ګډو ارزښتونو ملاتړ کوو او روس د خپل وحشیانه تیرو لپاره قابل احتساب بولو. دا هم باور کول دي چې انډو پیسیفیک سیمه دی آزاد او خپلواک وي.
امریکا تر اوسه پورې په روس د 850 ارب ډالر څخه زیاتو اساسو باندې بندیزونه فزای کړی دي. سیډونکو وايي په روس با بندیزونه لا نور زیاتېږي.
While last year was maybe the year of sanctions, I think this year is the year of enforcement of the
که څه هم تیر کال د بندیزونو وو، خو زما په فکر دا کال د دې عملی کول دی. زه دا هم وینم چې د روس په برامداتو به اضافي سارنه نور هم زیاته کړی سي. دا به هم باوري کړی سي چې د ټکنالوژي د لارې روس د فوزي صلاحیت حاصلولو قابل نسي.
د وشتمنه هوادونو غونډه کې به کېدېشي روسته د بهر نه وړل کېدونکو شیانو باندې بندیزونه اعلان نشي، خو د چین معیشت مخنیوي به په خصوصي پام کې وي چې ورته د جی 7 ملکونه د معاشي جبر نوم ورکوي او ورته د سیاسي اهدافو لپاره د تجارتي حربو نوم ورکړي کیږي.
په غونډه کې بزغواړم چې د جی 7 هیوادونه په نړۍ کې د آزاد او خپلواک نظام لپاره د عالمی قانون د حکمرانۍ په بنیاد کلک ژمنه وخایي.
غونډه ته د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندرا مودي هم بلل شوی دی. هند د روس نه د تیلو په اخستو کې اضافه کړي او پرې زیاتې نیوکې نه کوي، خو د چین په اړه بیا اندېښنې لري او ورسره په پوله شخړې موجود دي. نو شروان کلندر VOA دیوا واشنگتن ڈی سی.
قدر منردونکو سم مستاز پام را ګرځو د بل راپور په لوتہ د عرب لی غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د تنظیم غړي هوادونه په سیمه او په نړیوالو چارو کې ځانته د یو فعال کردار ته ملري. د تنظیم د غړي ملکونو خارجه وزیرانو په سرمشري غونډه کې د شام صدر بشار الاسد ته هم هرکلی ویل شوی او په سودان کې د قلاری غ کړی دی. غونډه کې د اوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي هم برخه اخلي. په دغه حق لبانې د وایس اف امریکا راپور کې زمونږ همکار اربا محمود علي نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د عرب لیگ د سرمشریز غونډې د پرانیستي په وخت د شام صدر بشار الاسد ته په ګډون هرکلی ویلې. شهزاده سلمان په سودان او اوکراین کې د بشري مرستو جاري ساتلو او د اوکراین او روس ترمنځ د شخړې ختمولو کې د درمګړیتوب شمنې هم کړې دي. د اوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي د سولې لس نکاتي پلان سره د عرب لیگ غونډې ته وینا کړې او د دې د عملي کولو کې د مرستو خواست کړې.
chosen the war
ukrainiano jang na dai khosh kade zmush pauzuna da norm za kotana di uragali muj la noro tsakha ilaqe na nisu aw na da noro qamuno shtamani lutkaw kho kharijano ya istimari qawtuno tabakal ham taslim nasu aw hamda wajada che muj jang tarawatiyu za yaqin laram che tas hewaduna pa de pohejai zmush pa ehsasatu pohejai
takare shweda che hagali zelenski ba japan ke da g7 sarmashriz gunde ta ham wena kawi. د عرب لیگ غونډې ته خپل وینا کې زيلنسکي د قیدیانو او پنورو چارو کې د سعودي عرب او نورو عرب هیوادونو مننه وکړه او زیاته کړه چې د کوم وسلو باوجود روس ته کلک ولاړ دي. د دیالس کارو د زند روسو د عرب لیگ په غونډه کې د شام صدر بشار الاسد هم برخه اغستلې ده. په کال 2011 کې د شام غړیتوب زندول شوی وو. د غونډې وړاندې بشار الاسد د عرب لیگ د فعالیت لپاره د شریکې بیدارۍ غږ کړی.
والاهم
دا ضروري ده چې داخلي چارې دي د هیواد خلکو ته پریښول سي ځکه چې دوی په خپلو کارونو شپويږي.
په شام کې د خنجنګي له وجې د درو لکو نه زیات خلک وژل شوی او په ملیونونو نور بې کوره شوی دي. او بیا په روستو کې د زلزلې له وجې هم دغلته خلک ځپل شوی دي. عرب هوادونه غواړي په شام کې د بیا بحاله هلي زله شروع شي او د دوی په ملکونو کې پاتې کیدونکو شامي کډوال د هم بیرته خپل هواد تستانه شي. امریکا هم تر شپږو میاشتو پورې په شام کې لګیدلې بندیزونو کې نرمي راوستې ده، خو په عرب لیگ کې د شام په ګډون یې اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا د خارجه وزارت وایند او ویلي شام په عرب لیگ کې د ګډون لپاره لا تیار نه دی. سعودي عرب د شام سره په رستو کې د سفارتي تعلقاتو د بحالولو اعلان کړی، خو ځینې هیوادونه لا اوس هم د شام سره د تعلقاتو د بحالې نه ډډه کوي. رویټرز خبري اداره د قطري چارواکو د خولې ویل دي چې قطر د سعودي عرب په لار کې نه دی ودرېدلې، خو ګڼي چې بشر الاسد یو مجرم دی او دته سزا ورکول پکار دي، او بل دا چې شام کې د نشي توکو قاچاق سیوا شوی دی. خبري ادارې لیکي چې د قطر پلاوي په علامتي توګه سعودي عرب ته ورغلی وو او عرب لیگ ته د وینا نه وړاندې بیرته واپس تللی دی. سیړونکي ګڼي سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په سیمه ایزه او نړیواله کچه خپل ځان ته یو فعال کردار غواړي، او هم په دې لړکیه د قطر او بیا روسو د ایران او شام سره هم د تعلقاتو د بحالې لپاره ګامونه پورته کړي دي. مدوات لیکي چې د شام او ایران په اړه سلمان د امریکای فشار نه دی منلی، خو په سودان کې د سولې لپاره د امریکا په ملاتړ هلې ځلې کوي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
قدر منردونکو د وایس اف امریکا دیوا ټی وی خبرونه لا هم روانه ده. افغانستان دا وخت د بشری نورین ماحولیاتي بدلونونو یو شمیر ستونزو سره مخ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان لپاره اداري یونیسف ویلي حمله دغه سبب افغانستان کې ماشومان هم زیات اغیزمند شوي. دوی وایي چې ماشومان دغلته د خوراک د کمی او میاندې د ژوند د خطرو سره مخ دي. نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زمونږ همکار کلیم ابزر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماشومان لپاره ادارې یونیسف ویلي افغانستان د یو شمیر مسلو ښکار هیواد دی چې پکې بشري ناورین، د ماحولیاتي بدلون اثرات او د بشري حقوقو ستونزو د هیواد 90% افغانان د غربت درشل تر رسولي، چې لوجه د هیواد ماشومان د ټولو زیات ښکار شوي.
2.3 میلیون چیلډرن ار ایکسپیکټډ ټو فیس اکیوټ مالنیوټریشن ان 2023.
په کال 2023 کې 2.3 میلیون ماشومان به د سخت خوراکي قلت ښکار شي، او په عین حال کې 115,000 ماشومان د خوراکي قلت لوجه علاج ته اړتیا لري چې حالت یې مرګونه ده. د سره سره حامله یا ماشومانو ته پی ورکون کې میاندې به خوراکي قلت سره مخ شي چې خپل بچي به په خېټه نشي مړولې.
د یونیسف نماینده فرین اکویزا ګیلو کړه چې نړۍ په افغانستان کې د عامولس په مسلو سترګې پټې کړي. ک یو خو اولس ته بشري حقوقو سره تړلي سنگین حالات ښکار دي، نو ورسره د عام ژوند سره تړلي ضرورتونه هم نشي پوره کولای.
انل داو د فایټینګ هاز فور د موست پارت سټاپ
په فرخه کچه جګړه ودرېدلې، او د کلونو زړې جګړې مطلب دی چې هر ورځ په خوفناک ډول د ماشومان د حقوقو خلاف ورزي کیږي. افغانستان په نړۍ کې د ټولو زیات وسلو ډک هیواد دی چې ماشومان د ټولو زیات ښکار شوي.
افغانستان لپاره د یونیسف نماینده په افغانستان کې هغو مشکلاتو ذکر هم وکړو چې پکې غیر ضروري بندیزونه او خزو په کار هم پابندی راوستي شوي. په افغانستان کې روس تر بلا امداد تاړتیا زیاتیږي، او ماشومان لپاره د ژغورنې په مد کې د ضروري امداد یوازې 2% ترلاسه شوي. د کومې مطلب د ملګرو ملتونو ماشومان لپاره اداره یونیسف نشي کولای چې د ماشومان ټول ضرورتونه پوره کړي. د ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه 90% افغانان دا وخت د سختې غریبۍ سره مخ دي. یونیسف ته نړۍ نه غوښتنه کړې چې ټول دی یو ځای شي او افغان ماشومانو، خزینو او کورانو ته راپیخ چیلنجونو مخه ونیسي، ځکه چې دا حالات هغوی خپله نه دي جوړ کړي. په حاضر وخت په افغانستان کې نږدې 14,00,000 ماشومان چې عمرونه یې 6 کالونه بره دي د ماشومتوب مشکتی کارونو کې ښکیل دي چې خپل مور او پلار سره کومک وکړي. یونیسف ژمنه کړې چې اداره به 13-15 کالو روانې مرستې جاری ساتي، او د افغانستان ماشومانو او ښځو لپاره خپله مبارزه دوام لري. کلیم افضل، وی او ای، واشنگتن.
پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین بې ضرره دي. تاسو ته خواست کوو چې د ضرورو په افواګانو کې مراځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ. او د ټول عمرې مازوټیانه خپل ماشومان بچ کړي.
قدرمن اردوونکو اوس هم ستاسې پام راګرځو د یو بل راپور په لوتا طارق علي د مردان اوسیدونکو دی یو تعلیم یافته ځوان دی د مرغو د ساتلو شوق یې لري اوس دغه مرغو کاروبار کوي او دغه مرغانو په حق لباندې پوهه هم لري دغه تفصیل د خپل کاروبار د ډیوه خبريال ریاض حسین ته ویلې.
په مردان لیول باندې د دې حواله سره چې دنو خلکو شعور لک چې دنو کم او زیاتر خلک د سوچ هغه به چې دنو مختلف قسمه مرغه او چرګان وغیرہ چې دنو ساتلو خو دغه حواله سره چې دنو د خوراکونو د دوایانو معلومات چې دنو دلته کې ډیر کمی و په دې مرمن مارکیټ کې اوس چې دنو الحمدلله کافی خلکو کې چې دنو د دې حواله سره شعور راغلی دی نوې جنریشن په دې کې چې دنو کافی چې دنو انټرست ساتي باقی د چې دنو خلکو کورونو کې چې دنو د دې سیټ اپ چې دنو سٹارټ کړی دی او دغه نه منتلی یا انولی چې دنو خو کافی چې دنو بینیفیټ چې دنو اخلي د خوراکونو حواله سره چې دنو دې کې د چرګانو چې دنو مختلف خوراکونه دي په دې کې چې دنو سن فیډ ملایويږي چې کوم فورټیفاید سره ارګینیک فیډ وی چې کوم د کورونو غنم جوار باجرا د چتنو پاسانه باندې خلکو ته ملاوی کې نغه استعمالیږي دغه 10-12 هزار نشدنو ریټ سٹارټ کی چې څومره دغه ایج عمر سیوا کیږي هغه حساب سره دی چې دنو ریټ هم زیاتی کی بیا د هر کلر چې دنو ریټ چې دنو جدا وي د کې وایټ کلر چې سپین کلر جوړی چې پکې 60-70 هزار پورې 80 هزار پورې هم پکې شته د لوبرز کې چې دنو د 35 هزار 3500 چې دنو جوړه والے کم از کم چې دنو 3-4 لاکھ پورې پکې چې دنو جوړه شته نو چې څنګه په عام خلکو باندې د دې عالمی مهنګایي چې دن اثرات دي دغه شان دي په دې مرغو والے مارکیټ باندې دغه چې دن ډیر اثرات دي خو چې دی کې داسې خوراکونه دي چې هغه لکه عام مارکیټ کې ډیر کم ملاویږي هغه موږ سپیشل د دې شوقیانو د باره بهر نه راغواړو نه دې ریټونه چې دن د عام دغه په نسبت خوراکونو په نسبت باندې زیات ګران شوي دي.
قدرمن اردوونکو اوس هم ستاسې پام راګرځو د بل راپور په لوتا په بلوچستان صوبه کې د پولیو د څاڅکو انکاریان مور پلار د هغې په اړه باندې د بلوچستان د صحي چارو چارواکي وایي چې ډیر کار شوی دی او سګنی کال دغه شمیره تر ډیر هدا پورې رقم شوی او تر څلورو زرو پورې اوس پاتې دي. په دغې د ډیوه خبریال رفیع الله مندوخیل نور تفصیل تاسو ته راپور وړاندې کوي.
بلوچستان کې حکومتي چارواکي دا کوي چې په صوبه کې له پولیو څاڅکو د انکاري خلکو شمیر سر ډیر راهدا کم شوی دی. د صوبې د سرحدي ضلع کلاس افلا پولیو کارکونکي وایي چې په سیمه کې د پخوا په پرتله زرګونه انکاري خلک د ګوتو شمیر ته راټیټ شوي دي. پولیو کارکونکي علیا نورین د کلاس افلا په کوڅو کې له تیرو 12 کلونو کار کوي او ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکوي. وایي چې کار یې اوس په خوا په پرتله آسان دی ځکه چې زیاتره میندې خپل ماشومان ویکسین کوي.
راول درې ورځې موږ پولیو کوو څلورم ورځ موږ کیچپ کوو چې کوم مس کښنانه هغه کورو او کوم ریفیوزر کښنانه هغه کورو اور چې یاسه مشکلات یا غنه کې یا سیموت اطلاع کو یا ډیپلیسو والا اطلاع ورکو موږ خپل کوشش سره کو کوم چې په خپل دغه مخفل کورو دا نه جوړی لري مازوري لري او دا اکشن د پاره ډیره خطرناک ده. دا فیملی والا ته سمجاو کوم مش په سمجاو یادم کی اند غوسه کوم چې کورو کنو دا موږ یې سیموت اطلاع کو مشکلات اوس نو ستو ساریو کلیور کی تور کیږي.
د سیمې د ګرځنده یا موبایل پولیو ټیمونو څارونکو نغمانه بیا وایي چې په هر موسم کې که یخ وي که ګرمي او یا هم باد باران وي خپل کار کوي ځکه چې د ماشومانو صحت د دوی لپاره ډیر مهم دی. ماشومان د ټولنې راتلونکی دی. په خبره د پولیو وایرس په مخنیوي کې د دینی عالمانو او قبایلي مشرانو رول هم ډیر مهم دی.
زه د دې پر سر باندې مونټینګ کوم چې زه چې لاره سم د دې په سیاله کې کورو کې ګورم کښنان چې کوم د کښنانو بوتي چې کوم او چې کوم خلک د فیوزل کښنان ته دغه نور کوي پولیو نور کوي دغه فیملی والا سره خبر کوم په شته طریقه باندې هغه سمجاوم دغه مور سمجاوم چې خپل کښنی ته د څاڅکي ورک د فائدہ لري که یو ورسا کښنی معذور سی بیا په ګر ژوندۍ د علاج نه کیږي نو زه دې سره په ډیر شایسته طریقه خبرې کوم او که څوک ومني موږ پولیو ورکو کوارې کو که څوک نه مني بیا موږ خپل سی ته اطلاع ورکو بیا هغه راسي بیا هغه د دې سره خبره وکړي کوارې او کور په کور زم ګډ کښنیان چې کوم ډور مارکینګ چې کوم ګوتې چې کوم مطلب د دې سره موږ ډیر په شایسته طریقه خبرې کوو چې دې مشکایل کو پر دا باندې خپل کښنیان ته ډراپ ورکړي
دا کلاس افلا قبایلی او سیاسي مشر نوابزاده تورګل جوګزای وی وی ډیو ته وایي چې پولیو وایرس په ټوله نړۍ کې لمنځه تللې خو یوازې پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې دغه وایرس اوس هم پکې موجود دی خلک باید له پولیو ټیمونو سره د وایرس په ختمولو کې همکاري او کومک وکړي
چې کوم پولیو وایرس دی په کار دی ما د والدین څخه دا ریکوست دی چې دی په دا خپل بچیانو ته وینې دا پولیو کتری ورکي دا کم ټیم سی دی ورزی پر کلی کلی په بارډر ایریا ګرځي د پولیو ټیم سی دی د دې ستاون وکي د په داګر دنیا کې وینې چې کم و بیش 200 ملک دی وینې په دې کې صرف دوه ملک کلا افغانستان پاکستان چې په دې کې د دې وایرس اغسته نو په کار دی چې دا درې ادارې لګیا دي کله یو این ایس ایف ڈبلیو ایچ او او صوبائی حکومت ہیلتھ نو د دې سره تعاون پکار دی چې دا کم ټیمان ورزی د دوی سره مرسته وکړي د دوی سره تعاون وکړي
په بلوچستان صوبه کې د ریفیوزل خلکو د آماده کولو لپاره د قبایلي مشرانو او دینی عالمانو یو کمیټي جوړه شوې چې کار یې له کترو د انکاري خلکو آماده کول دی د بلوچستان حکومت ادعا کوي چې په صوبه کې د انکاري خلکو شمیر له 14,000 او 14,000 ته راټیټ شوی دی رفیع الله مندوخیل داسټ امریکا دیزا کلاسیکیا
د امریکا په ویسکانسن سرکاري په هنتون کې ځای اوسیدونکي یا ځایی خلک د اتڼ د زده کړو په کار باندې بوخت دي د پښتو اتڼ نڅا په حق باندې دغه راپور د آشنا رادیو خبریال احسان الله اریوب زئی تیار کړی دی
دا زده کوونکی چې یو او یا یوې هم افغان نه ده د امریکا متحده ایالاتو ویسکانزن دولتي پوهنتون د خلکو هنرونو په پوهنځي کې د افغانستان د ملي اتڼ په زده کړو بوخت دي دا لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه د داسې یو مشهور پوهنتون په نصاب کې افغان ملی اتن شاملېږي
موږ لومړی د افغانانو د کلتور په اړه زده کړه وکړو بیا موږ د افغان ولس دا ډول نڅا ولیدل چې دوی په کوم ځای کې کوي او تمرین وکړو ورپسې موږ په ټولګي کې د زده کوونکو سره یو ځای تجربه کړه په ټولګي کې د زده کوونکو سره سره ټوله خونه انرژي جوش او ساينی په سر واخیستل
د دغه پانتون د نڅا برخې استادان د اتن اوګ تاریخ بیلابلو بڼو او همایې حیران کړی دي دوی وایي چې لامو ډیر لا په مخ کې دا ترڅو د افغانانو په شان اتن زده کړو
هغه څه چې زما د اتن په اړه ډیر خوښ شول د دې نصاب په زړه پورې بڼه او د هغې خورا اوږد تاریخ په اوس کې زموږ زده کوونکي په بیلابیلو برخو کې ستونزې لري دا سرخېدل پکې ډیر په زړه پورې او سخت دي هغه څه چې ډیر په زړه پورې وو د نساګرو به وستنو چې څنګه سره همغږي
دلته امریکایان اتن ته یوازې د نڅا په سترګه نه ګوري دوی په اتن کې کلتور یووالي ښکلا او په دې نڅا کې د مشر شتون ته ورپام شوی دی
د یو امریکایي په توګه زما لپاره دا نڅا څه معنا لري ما د ټولنې په اړه ډیر څه وموندل ټول ډله یو ځای کار کوي او دا ډله یو مشر لري او ټول دغه مشر تعقیبوي ټول یو ځای کار کوي د وی ټولنې په شان دا نڅا د والي لپاره خورا کولی ده
هغه څه چې زما په دې نڅا کې خوښ شول ازادي او خلاصو کله چې تاسو د اتن په سر کې نه نو هیڅ کله نه پیږی چې ور پسې حرکت څه ده تاسو باید د خپل څنګه کس تعقیب کړئ او دا واقعیا په ژر پوری جریان دی
د ویل وردا چې افغان ملی اتن د امریکا د ویسکانسن دولتي پانتون د خپل هنرونو په هنځي د نڅا په څنګه کې دغه پانتون افغانو استادانو نجیب الله آزاد او د هغه میرمنې ثروت آزاد په هلو ځلو په رسمي ډول په نصاب کې شامل شوی دی احسان الله اریوزی، امریکا غاگ، واشنگتن.
د دغه خوندور راپور سره زه اشفاق ومن سره د خپل همکار عبد حسین او د نور ملګرو تاسو نه اخلم اجازه. خوش په ولری او یادونه یو واری بیا در کوم چې د وایس اف امریکا دیو ټی وی او د دیو چې کوم نور پروګرامونه د دې خبری خبرونه ترڅنګ دي، دغه ټول تاسو چلیری ساته په ویب پاڼه وی او دیو ریډیو ډاٹ کام باندې کته شي. دغه شانته کې په ټولنیز رسانه یو هم دغه معلومات تاسو لپاره پراته. خوش په ولری، د لافامه.